دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم داسه دی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نن 14 وشوه. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکو. د کرکټ د نړیوال جام حال درکو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکیان وژل شوي، درې ټپیان دي. امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیري په دې پېښې کې ټپیان شوي دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوه. افغان ولسمشر په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اصراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. پوره خبرونه: د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې 14 د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوې ده. امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسېرن ټپیان دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤول باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. وسلوالو طالبانو د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. تیره ورځ هم په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخ ته وشوه، شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل وو. د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي. د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلي دي. د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. دوی طالبانو ډله ییزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ. هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې، چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه. عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري. په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي. په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغون او اوبینه راټول شوي او په دوی باندې د تېرې شپې برید کړی دی. په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته: د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اصراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل پرونی وینا کې ایران تورن کړ چې سیمایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته پناه ورکړي او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیر شوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړې. د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا یې ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي، په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ایران کړې ده. د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول و. ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښیي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود، بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اسناد او شواهد کتلي. هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللی دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبو کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپله تمرینی لوبه کې له افغانستانه ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو څو ورځو کې کابل د 14 شاهد و وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سیګریټ چلم او نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولوی و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي. چروانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل د تل پشپشمه به یوازې هم د انتخابات ترسره شي. اساسي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي ټول افغانستان کې اوریدل. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په سر کې مو دا خبر درلو چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پیښه د جمعې په سهار یعنی نن شاوخوا 8:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته امر ژوبلا وخت هغه وایي
تلفات څونه دقیق در قام بورسته تا سره شریک کله بعد مرغه تلفات لري. دقیقا لسیمه د بهرنی ځواکونو د موټر یو کاروان تر ده چې دغه 14 رامنځته شوی.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې څلور کسان چې ملکیان دي ټپیان شوي دي او همدارنګه درې کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان شوي دي، څلور کسان وژل شوي دي. بلخوا په کابل کې میشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېر ورځ ماسپښین مهال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکي په نکسول په هغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیانو چې وروسته د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې زیاتې شوي چې مرګ ژوبلې هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستیو دوو ورځو وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند په قلاچه سیمه کې شوي چې مرګ ژوبلې درلوده. کابل ښاریان وایي دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنیو او انتحاري حملو سخت اندېښمن کړي دي. بلې شبر صاحب،
مننه. رحمت الله افغان و چې د کابل د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوی دی. لتنباکونه اکثره د خلق د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نو آباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږد مهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپیته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوم. د زلویختو کالو راهیسې د سګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15,000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤول حبیب الله اروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معدې د 30% سرطان لامل په دوامداره توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغېز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسی، قلبی او تناسلی سیستم اثر کوي. په تناسلی سیستم کې د مثانه سرطان پیدا کوي. بلستونزا چې د تنباکو څخلی پیدا کوي هغه د سږو بندیدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14,000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.6 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 30% د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلفو انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي، چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 1 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي، او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 که دغسې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي، په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د 8 میلیون انسانان ته، یعنی د 2 میلیون به 8 میلیون ته خېزو کې. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدای شي. او د دې په خوا کې بله خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدای شي هغه د زړه ناروغي ده. ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي او همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کیدو امکان شته؟
اول خدا دا چې دا د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغیو باندې کیدای شي چې روږدې شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کیږي. دا د نسوار، تمباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کیدای شي انسان په ناروغیو باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی یې نسو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یغه تاریخي دي چې سای استعمال کی ترڅو پوری دغه تنباکو له نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو کلک دوا، سکلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نشي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کیږي او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هیڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د ولسي حرکت یو شمېر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوې دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې برخه را سره واخیست. کور ودان. وطن دوست صاحب، د سولې د ولسي حرکت دغه غړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلي؟
تیره شپه د سولې ولسي حرکت ډېر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې 4 نور کسان سره ځای شوي دي چې شمېر یې 4 دېرش تنه ته رسېږي. اوس په تر چانجر کې شوي یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر شوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژې مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو، تمه ده چې په 4 ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا 5 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وي کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه همداسې پټ ساتل شوی دی، پر هغوی ظلمونه شوي دي، پر هغوی چیرې شوي دي. له بده مرغه تر اوسه پورې چا غږ نه راپورته کړی، لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وي د ولسونو ژغ راپورته کړ، هغه ته مو انعکاس ورکړ، هغه ژغونه مو نړیوال کړه. همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه تیریږي څه تیر شوي دي دغه انځور ته نړیوال پرې رسوو. نو څنګه چې ما هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بله دا چې افغان حکومت هم ولس پیدا دی، طالبان هم له ولس پیدا دي. موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو پښتنې څخه روانې ورزو.
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوئ، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوئ، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن و چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته هر رقم حرکتونه راپیلېږي. حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، هیڅ چا پرې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ دندېغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو کې سره مخ نه سي، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرازي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دي لاړ شي.
وطن دوست صاحب، نه تایید شوي داسې خبرونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې په هیڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې دمه نه تاییدوي چې طالبانو جنو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي، څرنګه کسان تاسو خو ویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست، دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
شبر صاحب، طالبان او حکومت هر برخه پر دوه برخه باید وویشل سي. هغه عسكر چې په سیمه کې جنگیږي له هغه واکمن سره فرق کوي چې په کابل کې ستنه ناشته، او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنگیږي له هغه مشرف سره فرق کوي چې په قطر کې ناشته. په سیمه کې افغان سرتیری افغان طالب له جګړې څخه خوات ورسوي دي، دا طبیعي خبره ده، دا حقیقت دی. موږ دا چیرې شپه چې راغلي زموږ سره چې کندوستان مخسوي دي، په کوم سیمو کې د سیمې طالب او د سیمې عسكر په دې پوهېږي چې دلته یوازې جګړه یو د دښمنۍ رنګ اخیستی دی، دلته دا هڅه کېږي چې یو له بل څخه انتقام واخلي. نو دا چې په لوړه کچه کومې سیمې دي، په چټه کچه باندې له طالبانو سره اړیکې شته، له قومي مشرانو سره شته، له عالمانو سره شته، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کوم کسان چې اوسېږي له هغوی سره اړیکه لرو. رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغې جګړې څخه دردېدلي دي، زیانمن شوي دي او دغې جګړې ځپلي دي، همداراز طالبان هم دغې جګړې ځپلي دي، همداراز عسكر هم دغه جګړې ځپلې دي. دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه ځپل سو، په دغه درو برخه کې افغانان ونه وژل سي، شدار چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغه جګړې ته یو حل لار وچا کې، علیمان را پاتې، سپینجری قومي مشران را پاتې، د طالبان د حکومت ترمنځ هغه منځګړی توبو کې لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې امر پر کړی دی چې تاسو درې مډاله د دوه ډلو ترمنځ روغ جوړ وکي، سوله وکي، او سوله به تر د سوله خیر ده. نو د سولې ولسی حرکت مخ وړاندې زیاده طالبانو سیمو ته ځي، هلته کچيري طالب چرواکو غشتل چې مر سره کښيني خپل وړاندې زنو پیشنهادونه داسې مشتور دي چې لکه څنګه چې په کابل کې افغان حکومت مشتور وساراله، د سولې ولسی حرکت چمتو دي چې په هر سیمه کې فرض راکړي د دوی سره کښيني او خبرې وسره وکړي.
بسم الله. وطن دوست، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سعودي عربستان پاچا په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا سرمشیز چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ، په داسې حال کې جوړی شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترنګلې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیز د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر په خپله په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیگ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلوده تر ډېره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې خبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګاو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوی وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پارولو ته دوام ورکوي چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم د ده په وینا. موسوی وویل موږ وینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام ګاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل هیواد یې پر دې خواشینی دی چې سعودي د شنبې په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د ناوړه کار اخیستو له لارې د تهران پر ضد د بنسټه تورونه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ، یعنې درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي او په دې ترڅ کې متحد ایالاتو خپل B-25 الوتکې هم خلیج ته او همدارز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده چې یوې د عرب لیگ سرمشتی سوا او بلای ده خلیج ده همکاری ده شورا.
تکل صاحب مننه.
ستاسو لپیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما محترم ازادی راډیو مسولین او نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو ښودلي، خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوچونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې نه په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم باندې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، من عبد الله د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. چیرې او د فکر کې تاکم چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا تر اوسه یې موږ محسوات نه دي راکړي، نو ستاسو څخه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي. مننه د ازادي راډیو.
تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکی کا د اسلامی امارت ورونه دی کا د اسلامی جمهوریت ورونه دی دوړو ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رامنځته نه شو خو خیر بیا هم کله غلی اختر په شپو ورځو کې دا اوربان رامنځته شي تر څو د سوي درګډلي کړېدلي افغانان د دوه درېش کې په خوښۍ سره ولمانځي دا کول د اعتمام لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي نو ډېر خوند به وکړي ازادي راډیو زنده باد د اوربان تهیله بس نور محمد شم سلام علیکم
ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو را رسیدلې سمسونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه لري، او د افغانستان مسابقه به سبا له استرالیا سره وشي. البته سبا په نړیوال جام کې د افغانستان او د استرالیا ترڅنګ نیوزیلند او سریلانکا هم مسابقه کوي. د افغانستان مسابقه یو څو وروسته ده البته پیل شي. دولس بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باب پارتمن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېره ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف ګرځولی طالبانو دغه برید کړی. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بم برید څلور افغان ملکیان وژلي او درې نور ملکیان ټپیان کړي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنۍ ته یې استولي د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام یې ستایلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې خبر نه دي کرزی په کوم اساس دغه خبره کړې او دوی په دې اړه باندې کومه پریکړه نه ده کړې. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې نن پاکستان او ویسټ انډیز سیالي کوي. د دوی لوبه د انګلستان په ناتنګام ښار کې په ځایي وخت په 11:30 بجو پیلېږي. پاکستان په تمرینی لوبه کې له افغانستان ماته خوړلې او ویسټ انډیز بیا په خپل تمرینی لوبه کې نیوزیلند مات کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروسته حمله ایران کړي، او په مکه کې د سعودي پاچا د عرب مشرانو په یوه اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات به په 15,138 د رایه اچونې په مرکزونو کې ترسره شي. نور تفصیل زما رایه زما حق پروګرام کې البته له لویه سره د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه په دې پروګرام کې تفصیلات اوریدلی شي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې پروګرام د رائے چونې د مرکزونو څرنګوالي ته ځانګړي سوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخابات به په 15,138 درسته رائے چونې په مرکزونو کې ترسره کیږي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانب نیداخل
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوي دي. دغه کمیسیون د اووه نویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په 6 وشي. په همدې دلیل یې درې واړه انتخابات 3 وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورېده. د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د 15,138 د رایې اچونې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د انتخاباتو سراسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي هغه راپورونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري دوی ته رسېدلي په ډاګه کوي چې دغه کمیسیون په پام کې لري چې د رایې اچونې له 2000 مرکزونو څخه دغه مرکزونه 15,138 ته راښکته کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان، د مروه امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد میلمانه دي. دا چې په بحث کې سره ګډون وکړو، ډېره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حق پرست صاحب محترم نه پیلو. حق پرست صاحب، که د وروستیو چمتووالو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، تر اوسه پورې کوم چمتووالی نیول سوي؟ له پلان سره سم کارونه مخکې ځي؟
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټاکنې چې مخته لري په 6 د میزان چمنو ټاکنو دپاره د تخنیکي، مدیریتي او عملیاتي اړخ څخه چمتووالی نیسي، چې یو سلسله چمتووالی په دې برخه کې نیول سوی. د یادولو وړ ده چې تقویم د درنو ټاکنو اعلان سو، نیټه د 6 د میزان اعلان سوله. د دې لپاره چې نور هم په دې برخه کې دقت وسی، ټول جزئیات په نظر کې ونیول سي، پر تقویم باندې یو تجو نظر بل هم کیږي، عملیاتي پلان د تقویم مطابق عملیاتي پلان جوړ سو، عملیاتي پلان پیلند د تطبیق په حال کې دی، یو پی سدی کار د عملیاتي پلان مطابق مخته تللی دی. د بودیجې چې ډیره غټ اندیښنه د کمیسیون د بودیجې په حق باندې و، خوشبختانه هغه ستونزه حل سول. د بهرنیانو سره او یا هم د نړیوالې ټولنې سره خبرې نتیجې ته رسیدلې دي او د حکومت سره هم زموږ خبرې نتیجې ته رسیدلې. تقریبا 122 میلیونه بودیجه د را روانو ټاکنو دپاره په نظر کې نیول سوې ده، چې په دې کې 40% بودیجه حکومت عملا اقدام کړی دی چې د کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو موږ تقویتي ثبتنام تر سره کړو.
مروه جانې، حق پرست صاحب وایي چې بشپړ چمتووالی نیول سوی، د بېلابېلې برخې هم تشریح کړي. تاسو د نظر بنسټ په توګه همدارنګه د انتخاباتو د یو شریک په توګه باندې دغه چمتووالی نه راځي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته او حق پرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. اول تک شپږم د میزان ته منطق یې دا و چې دوی ویل موږ هغه وخت کې وخت نه لرو او راتلونکي ټاکنې به بایومیتریکي ترسره کیږي. نو اوس چې بایومیتریکي ترسره کیدلی نه سوای او دوی دغه ظرفیت نه درلود چې فول پکیج الکترونیکي ترسره کړي، نو شپږم د میزان ته ولې لاړل؟ ځکه دا بیا جغرافیایي ستونزو سره شپږم د میزان نه واوښتې ټاکنې بیا موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو. قانون یې نقص کړی دی په اوله مرحله کې.
شپږم د میزان ته وخت ډېر زیاته دوی ټینګار په همدې باندې کې چې موږ خپل وخت باندې چمتووالی ته راځو.
دوی د مهال ویش پر اساس مخکې نه ځي. چمتووالی دا تقویتي نوملیکنه چې دوی ویلې دا د ساور په شپږویشتمه نیټه باندې باید ترسره شوی وای. عامه پوهاوی نه و، څار بنسټونه په رسمي توګه خبر نه و، د افغانستان خلک خبر نه دي چې دا شپږویشتم د ساور دوی چیرته ځي، ثبتنام څه رقم کیږي. حتی په مغه ورځ باندې لا معلومه نه و چې دوی وسته بایومټریکي ترسره کوي او که په ساده ډول. وروسته دغه نه دا موده تیر سوله تر اوسه پورې چې اتلسم د جوزا د موږ د رسنیو له خولې او داسې چې په بحثونو کې موږ دوی سره کینو بیا خبرېږو. په رسمي توګه څار بنسټونو سره دوی هیڅ اړیکه نه لري او دا خبرې هم موږ ته نه ده راکړی.
عملیاتي او تخنیکي چمتووالی په اړه راته ووایي چې
د دوی د کارکونکو د استخدام موضوع ده چې هغه هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. تر اوسه پورې په ولایتي کچه دوی خپل رئیسان نه دي بشپړ کړي. ځینې کسان یې هم چې استخدام کړي دي هغه جدي ستونزې لري. دغه مراکز چې دوی ویلې د خپل کم دي د تقویتي نوملیکنې لپاره د کابل په اړه چې دوی اعلان کړي دي دغه په اړه هم ډېرې جدي ستونزې دي له دواړو کمیسیون
سره. یعنی په ټولو کې ستونزې زیاتې موجودې. محترم مجاهد صاحب قدر ته وچې د اتلسم د جوزانه شروع کیږي تر لومړي د سرطان پورې دا ډېر وخت کم ده. د ولسی جرګې انتخابات تر جمهوریت انتخاباتو پر ډېر فرق لري. یعنی په داسې معنا چې هغه انتخابات چې موږ په مخ کې لرو ډېر پراخ انتخابات، ډېر وسیع انتخابات او ډېر دغه وخت ډېر زیات کم نه دی تاسو له نظره، ځکه خلک ډېر ستونزې لري.
تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې وخت هم ډېر کم دی او دوی واقعیت جدي چیرته کار وکړي. انتخابات به وشي خو زه فکر نه کوم چې دست ناقص انتخابات باشی. چرت دولتی ثبت نام شروع نشی، زه فکر کنم چه هیچ څوک ریاست جمهوری پا اگه که خلق نوزی چه خپل رای استعمال کی یا رای باشی صندوقو که دست کمرنگ بایده ریاست جمهوری انتخابات دیر با کمرنگی او زه فکر کنم چه اگه بناکامی. چرت واقعیت بی کار که اینو باید شورای ولایتی و ریاست جمهوری و شورای ولسوالی ده باید یو جای انتخابات شی پیوه و رزو شی. اگه بیا خلق کوله شی چی خیلی پا اگه شوق علاقه مندی خپل قوم و خپل وکیل و خپل ولس ده پر را شی خپل رای استعمال که. زه فکر کنم چی ده غصی اونی شی در ریاست جمهوری دوله که کسان هم پتول افغانستان که نوزی. زه فکر نکم باورم پینه لارم.
حق پرست مجاهد صاحب وایم درنگ مرواجن دوار وای چه وخت ډیر کم ده او تقویتی مراکز دي دا ډیر کم دي. یعنی داسې حال کې چې موږ تاسو ډیر زیات ستونزې لرو. کوم مخکې چې یادونه وکړه هغه کسان چې په برخه کې باید نوملیکنه وکړي ډیر دي خو مرکزونه کم، وخت کم ده. دا خو د راتلونکي انتخابات اغېزمنولی نه شي.
ډیره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم ځینې نقطو ته اشاره کوم. لومړی دا چې شپږم د میزان زموږ چمتووالی د شپږم میزان د پاره دی چې په دې نیټه باندې باید ټاکنې ترسره شي. او تاسو پوهیږئ چې دا په رسمي بڼه باندې دا نیټه اعلان شوې ده. که چیرې د افغانستان په سطح سیاسي او امنیتي وضعیت وخیم نسی او یو اصراري حالت رامنځته نسی خدای نه کرده، هوډ دا دی د کمیسیون چې په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړي. دوه مسله د بایومټریک ته اشاره
وکړه. سره زر لږ اشاره کوم. دلته خلک وکیلان همدارنګه نظر بنسټونه عام خلک اندېښنه ځکه لري درې وارې دغه نیټه یا دور د نیټه تغیر سوې ده. اوس هم خلک اندېښمن دي چې کمیسیون نسي کولای په خپل وخت انتخابات.
تاسو وګورئ جناب افغان صاحب، یو شی چې موږ تاسو مد نظر ونیسو او موږ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه توقع د امریکا او د اروپا په سطح باندې نه وي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بودیجه مشخصه بودیجه نه لري، اجرایی قوه په خپل لاس کې نه لري او همدارنګ هغه سي بشري قوه چې ظرفیت ولري او په نورو هیوادونو کې دیموکراتیک پروسې تطبیقوي بدبختانه چې موږ د چیلنجونو سره مخامخ یو. یعنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د درېم نړۍ د هیواد د کمیسیون توقع باید موږ تاسو ځین ولرو. اول دغه ملت د آگاهی سطح باید تر تحلیل لاندې ونیسو. د کاندیدانو اجازه راکړي، اجازه راکړي درسته ده، درسته ده. اما په هوایی د امنیت پړنا کې مختزي وس. اما په هوایی موږ په نوزاد ولسوالۍ کې د هلمند ولایت څنګه خلکو ته
ورسو.
درسته ده چې رادیو ست، درسته ده چې رادیو ست په دې کې شک نسته چې رادیو ست آیا د خلکو په نوزاد ولسوالۍ کې یا په سنگین کې د خلکو د آگاهی سطح دومره ده چې د رادیو څخه هغه سوکي؟ آیا په نوزاد او سنگین ولسوالۍ کې چې الته د حکومت مخالف لوري حاکمیت لري یا لږ حاکمیت یا ډیر حاکمیت، آیا د دوی پښتون کې د خلک راضي په ټاکنو کې ګډون کوي کنه کوي؟ یعنی یوازې د عامه آگاهي پروګرامونه د افغانستان د دی ډیموکراټیکي پروسې لپاره بسنه نه کوي، بسنه دا کوي چې ټوله ملت لا سره ورکي، بسنه دا کوي چې بهرنیان د افغانستان په دی ډیموکراټیکي پروسه کې کار وکړي، همکاري وکړي، خپل مشورې، خپل مادي او فکری حمایت اعلان کړي، مطبوعات، مدني ټولنې، د څار بنسټونو ټول، دا یو ملي پروسه ده. په دې ملي پروسه کې ټول ملت شکیل دی، ټول ملت باید حمایت وکړي، ټول ملت باید داخل سي. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د معجزې توقع کول زه فکر کوم عادلانه نه ده. په دې مورد کې موږ ته هم دقت مهم دی، هم سرعت مهم دی، او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅم دا ده چې باید شپږم د میزان ته خپل ټول چارې ترتیب کړي.
مروجن د مخ کې دونه وکړه چې ټول خلک په همدې پروسه کې مسؤل دي، یعنی مسؤلیت ورګرځي، خو په ډېر زیات مسؤلیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، ځکه د یو مسؤل ارګان په توګه باندې دغه انتخابات رهبري کوي. کچېرې عامه پوهاوی ضعیف وي، کچېرې نورې چارې د کمیسیون لخوا ضعیف مخکې ولاړ شي، آیا نور خلک د انتخاباتو بریالیتوب کې مرسته کولی شي؟ طبیعي ده چې خلک به رایه ورکړي، خو بریالیتوب مسؤلیت دوی ته ورګرځي که په دې اړه نه واچي.
سمه ده، اقپرست صاحب سره به یو منو چې په افغانستان کې هیڅ امنیت نشته او د هلمند لرې او پرتو سیمو ته موږ نشو کولی عامه پوهاوی ورکړو. د څار بنسټ ته هم دوی احوال نه ورکوي، دا هم دلته هم امنیت نشته،
په بخښنې سره مخامخ ناسته، رسنۍ ته معلومات نه ورکوي،
رسنۍ ته معلومات نه ورکوي کنه، دغه د کابل خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکول دا هم امنیت نشته، او دوی وایي چې موږ خو معجزه نسو کولی. د څار بنسټ ته یو ایمیل کول او په رسمي توګه باندې دوی خبرول چې دغه کار موږ ترسره کوو، حداقل تاسو موږ سره مرسته وکړي، کله چې مرسته غواړي نه نو بیا بله ورځ بند پاتې سي، بیا نو فیفا له کوم ځایه خبره سي؟ موږ هم خو غیب علم نه لرو چې پوسو کمیسیون وسه کوي، خو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو. اما تر ډیره حده پورې زه فکر کوم کمیسیون، زه نه غواړم د دوی پر ظرفیت باندې بیا وغږیږم، ځکه تر اوسه پورې نوي کمیشنرانو نه نه ډیر ښه کار کړی ده او منفي کارونه یې لږ څه راډیر شوي دي. په شروع کې چې دوی په رسمي توګه خپله دنده پیل کړله، موږ سره یې ناستې درلودې، ما حتی په رسنیو کې له دوی څخه مننه وکړه چې داسې که داسې دوام پیدا کړي شاید موږ راتلونکي ټاکنې ښې مدیریت کړو یو ځای ټول یو ځای سره. مګر چې دوی احوال نه ورکوي، دوی له خلکو نه د اطلاعاتو د لاسرسي حق اخلي، نو بیا موږ دوی سره رقم مرسته وکړو. دغه سوال ته خو باید دوی ځواب ورکړي.
مجاهد صاحب، کچېرې د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو مسؤل ارګان په توګه باندې خپل مسؤلیت ترسره نه کړ، اما په هوای ور نه کړ، مراکز زیات خلاص نه کړل، او انتخابات درست مدیریت نه کړل، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ډېر زیات مهم انتخابات دي، د افغانانو لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډېر زیات مهم دي، آیا دا سراسري والی شفافیت دا تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
ملت خو سوزلی حاضر شو چې هغه امنیت و یا نه په ولایتو کې هغه خپل رای استعمال کړل، رای واچول،
یعنی هغه مسولې د رای ورکول دته
وګرځیدل خپل رای واچول. زه فکر کوم چې نن سبا په افغانستان کې ټول آگاهي لري، فیسبوکونه دي، رادیو دي، تلویزیون دي، هر شی دي، داسې ناپوه سړی بیخي په افغانستان کې پاتې نه دي. ټول دا کمیسیون پلاس کې دي، شفافیت عادلانه کار د دوی پلاس کې دي چې باید دوی خپل کار انجام ورکړي. زه فکر کوم چې بایومتریک ماشین نه خو بیخي نتیجه نه ورکوي، ځکه غیر د بایومتریک نه چې په کومه محل کې دوی اشتیکر لګولی ده او ثبتنام کړی ده، د هر چا څوک د چا زوی د کوم جای د کوم ولایت په دغه محل کې ثبتنام کړی ده، اما هغه هم چې دوی هغه کې بس مشکل پکنه پیدا کیږي. زه په دغه انتخابات په کابل کې 15% بایومتریک و دوی پروس کال روژه کې اشتیکر لګوه او تذکیره کوه او چه شی که بله روژه کې هغه د پارلمان افتتاح شون، تاسو فکر وکړئ چې په یو کال کې نو تو خدای په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې دا خبره نشته. اوس دوه هله د دوی نه دادی خیر د بغیر د انتخابات دا په افغانستان کې بل لار نه لرو. انتخابات باید وشي په خپل وخت کې، خو د دوی هم لږ توجه غواړم چې باید جدي کار وکړي، او دا یو ملي پروسه ده د افغانستان لپاره، یو لوی یواز افغانستان څخه ټول نړۍ لپاره دا مهم خبره ده.
حق پرسته موږ تاسو به مخکې لیدل کله به انتخابات برخه کې یو برخه شروع کېدل، یا به نوملیکنه پروسه شروع کېدل، یا د رای ورکونه پروسه به شروع کېدل، یا نورې برخه به شروع کېدل. په دا چرایانو کې حکومت ولایت ته بل ولایت ته پوسټر نوم لیدل،
په تلویزیونونو کې موږ اعلانونه لیدل، په رادیوګانو کې موږ په دې برخه کې اعلانونه لیدل. په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نوملیکنې پروژې دلته اوسه پر هېڅ څه نه لیدل کېږي. دلته ستونزه چیرته ده؟ آیا کمیسیون د پخوانۍ پروژې چې په دې برخه کې درلودې یا په دې برخه کې کار کوم هغه له منځه تللی دي یا کار نه کوي کمیسیون؟
ډېره مننه د دې په خاطر چې دا د بحث توازن رامنځته سي. زه غواړم ځینې نقطو ته هم اشاره
وکړم.
لومړی دا چې په دې کې شک نشته چې د ناظر بنسټونو او د مطبوعاتو اړیکې او د دوی ارتباطات د کمیسیون سره بي نهایت مهم دي، او په دې برخه کې هغه توکو چې مطبوعات لري او د څر بنسټونه لري بدبختانه چې کمیسیون هغه توکو ته نه دی رسیدلی. په دې برخه کې باید جدي اقدام کمیسیون وکړي، او موږ به هم ستاسو د یو فوکل پوینټ تر نامه لاندې، ستاسو د یو ارتباطي کس تر نامه لاندې به ستاسو د خبرې زه تر رهبری پورې ورسوم چې په دې برخه کې نور جدیت او کاتیت رامنځته شي او توجه ورته وسی. دومه مسله د ریاست جمهوریت د ټاکنو د پاره دی. په دې کې شک نشته چې ولسمشری ټاکنې د افغانستان د پاره ډېرې مهمې او ارزښتمنې دي. یګانه نه چې دغه ټاکنې باید مدیریت کې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، یعنی دا هم معقوله نه ده او عادلانه هم نه ده چې موږ ټول پړه پر نورو ارګانونو او پر نورو نهادونو باندې واچو. کمیسیون هم مسؤلیت لري، یګانه ارګان دی چې باید دا مدیریت رامنځته کړي او په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړي. اما په دې کې هم شک نشته چې مختلف نهادونه او ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د مراتو سره د دوی ارتباط دی. د مثال په ډول په انتقالاتو کې د دفاع وزارت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید پر وخت او زمان همکاري وکړي. دا گاهی یامه په برخه کې سیاسي عذاب او قانون ته مراجعه وکړي. باید سیاسي عذاب چې تمثيل کوونکې د دیموکراسي دی باید په دې برخه کې زموږ سره فعال ونډه ولري. مطبوعات کولای شي فعال ونډه ولري، خو کوشش او هڅه باید موږ نور دا هم وکړي یو مهنګي ایجاد سي د مطبوعاتو د کمیسیون ترمنځ او د څار بنسټونو ترمنځ. دوهمه مسله د آگاهي یامه ده. آگاهي یامه لکه په تیرو کلونو یا نور انتخاباتو کې چې کېدله بدبختانه نه دي سوي. علتونه واضح دي چې موږ په هغه اندازه باندې د تیرو ټاکنو په اندازه بودیجه نه لرو. تیری ټاکنې څو کاله مخکې چې کېدلې یونما ډیره برخه د ټاکنې د یونما د خواڅخه مدیریت کېدل په میلیونونو ډالر موجود و، او ډالر ټول د کمیسیون په واکې و، او کمیسیون د عامه آگاهي پروګرامونه د هغه بودیجوي قوت پر اساس باندې مخته بیول. اوس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم، دغه بودیجه د کمیسیون په لاس کې نه ده. خارجان هم دا بودیجه د وزارت مالیه ورکی، حکومت یې ورکی، او هغه موږ د یو سلسله مراتب پر اساس باندې، د شرایطو پر اساس باندې دا بودیجه په لاس کې اخلو او هغه په مصرف باندې رسو. په دې برخه کې بیا هم هغه امکانات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لري، نوې رهبری چې راغلي دریغ نه کوي. په دې برخه کې هڅه او کوشش دادی چې پروګرامونه جوړ شي، آگاهي پروګرامونه رامنځته شي تر څو خلک خبر شي او پراتونکو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رائے په صحیح طریقه باندې استعمال کړي.
مروجن مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون هغه کوم ستونزې چې په ځانګړي توګه مالی ستونزې وي نه یادونه وکړه، خو دلته یو شی چې ډیر زیات مهم ده هغه مدیریت انتخابات خپلواک کمیسیون ده. انتخابات خپلواک کمیسیون داسې انګیري که چیرې دایمو کارونه څومره سره منظم سي، د باندې خلک خبر نه سي، مطبوعات خبر نه سي، نظر بنسټ خبر نه سي، اړوند اداري خبر نه سي، هغه به مخکې مدیریت کړای شو. په داسې حال کې چې دا خبره سرچپه خیزی تر څو پرې چې مطبوعاتو سره نږدې همکاري وي، نظر بنسټ سره همکاري وي، خلکو سره نږدې روابط، انتخابات عمره ښه پر مخ ځي. دغلته دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون څه انګیري؟ دغه ارس چې محدودوي، یعنی دوی غواړي چې دا انتخابات ښه مدیریت کړي که انتخابات خراب مدیریت.
ال خو زه اخبارات صاحب نه بخښنه غواړم، مګم دا باید ووایو چې نوې رهبرۍ د دې ظرفیت نه لري چې دا ټاکنې لکه تیر وختونو غوندې دوی مدیریت کړي. دواړه میرمنې دي، زه دواړو ته ډېره په درنه سترګه ګورم. هغه مدیریت او ظرفیت بله خبره ده، دغه ظرفیت په دوی کې نه لیدل کېږي. مخصوصا
رئیس ته دا مسؤلیت نه ورګرځي، هلته کمیشنران دي.
هغو باید امر وکړي رهبري ده، د یو چی، د یو جای، د یو نهاد، د یو بنسټ مدیریت او د غیر رهبرۍ ډېره مهمه خبره ده. نوې خو بیا به رهبر نه درلود، یو مشر به نه درلود، اما د دوه دوی ظرفیت په ټوله کې دارلنچا چې ډیر مهمه برخه ده، دغه ظرفیت نه پکې لیدل کېږي. تر اوسه هم په دارلنچا کې ډیر مهم بستونه خالی دي، یا هم سرپرستان مخکبي، یا هم دوی منتظر دي داسې خبرونه موږ ته رسیږي چې د دوی د کارکونکو د استخدام مسله هم سلیقوي ده. هر څوک چې د هر چا خوښ سول، هر څوک چې د هر چا یو څه کېدل، دوی استخدامیږي، دوی راځي کمیسیون ته. نو له داسې یو کمیسیون باید موږ توقع هم نه لرو.
مجاهد صاحب تاسو ته راځو، کله چې یو ټیم کسان استخدامیږي. نو پراتلونکو انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟ په 2014 کال کې موږ د انتخاباتو ترخه تجربه ولیدله، څومره هغه تجربې ته ورته چې تکرارېږي؟
زه فکر کوم چې د مروت خور خبره صحیح ده. نو هغه څوک چې د یو خوا یو حزب سیاسي د خونه یو چا د خونه چلته مقرر کیږي، هغه افغانستان کې نتیجه هم نه ورکړي، دا ملک بحران خواته لیږي. دغه 14 هغه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی څومره جنجالونه پیدا شو. زه په دې باور لرم چې دغه کمیسیون انتخابات باید مستقل وي او بی‌طرف کسان پکې، هغه باید افغانستان خلقو ته کار وکړي چې څوک برنده او بازنده دی، هغه واقعیت د حق نه تیر، د واقعیت نه تیر نشي. نو چې داسې د هر تیم د هر حزب سیاسي او د هر رئیس جمهور ته خاص خاص کسان بي، هغه بیا نتیجه نه ورکړي. نو د دې د وجنه تاسو فکر وکړئ چې په د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی انتخابات شوشو، نو دا ملک داسې هغه کېده چې ملک بحران خواته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید مستقل وي، د هیچ چا مربوط نی، نه د رئیس جمهور خبره منی او نه د رئیس اجرایه خبره منی، نه د چا خبره منی. څه چې حقایق هغه باید هغه ملت ته وړاندې کړي چې دغه برنده ده او دغه بازنده ده. نه د خارجیانو خبره منی او نه د سفارت امریکا خبره منی او نه د سفارت مسکو او د چین او د دې نور خبره منی. هغه باید کمیسیون انتخابات مستقل وي. زه فکر کوم چې په دغه یو سم د چ مولیدل کمیسیون مستقل نه ده، چې دولت ورته وي هغه سکی دما په نظر دا افغانستان په خیر کې نه.
حق پرست مجید صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، د هغه د کمیسیون استقلالیت ته. استقلالیت انتخابات په شفافیت او سراسري والی باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر لري. د وروستۍ پوښتنې په توګه کړه درته وایي چې څومره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن د چپراتلون کې جمهور ریاست انتخاباتو کې به دغه استقلالیت ساتي، چې تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی د نړیوالې ټولنې تر تاثیر لاندې به نه راځي.
ژمنتیا نه مجبوریت، ژمنتیا نه قانون، دا د قانون خبره ده چې باید استقلال
مو قانون لرل درمنم لرل په تیر انتخاباتو کې تجربه لرو چې به هم
اجازه لاندیم کړل. دلته د لیډرشپ خبره وسول. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه مهمې برخې لري. یو د دارالانشا برخه ده، یو د کمیشنرانو چې دارالانشا ته موږ سی او وای او د کمیشنرانو برخې اس بی وای سی بی وای. په دې برخه کې دواړه برخې مسول دي چې د افغانستان ټاکنیز نظام مدیریت کې نظارت کړي او په دې برخه کې دقت ولري. د کمیشنرانو بورد هغه نظارتي پالیسي سازوي برخه ده او دارالانشا ټول مدیریتي او تخنیکی او اجرایی کارونه مخته بیایي. په دې برخه کې دواړه ارګانونه وبخشي، دواړه برخې د افغانستان د ټاکنیز نظام په تطبیق کې رغند رول لري. یوازې پر نه په دارالانشا چولای سو او یوازې پر نه پر د کمیشنرانو پر بورډ باندې چولای سو. باید دا تحلیل وکړو چې آیا دا موضوع د پالیسۍ په برخه کې ستونزمنه ده، دا ستونزه د پالیسۍ او د نظارت په برخه کې ده، که دا ستونزه د مدیریت او د عملیاتو په برخه او په نورو برخو کې ده، چې دا باید تحلیل سی او هر هغه برخه چې پړ ده باید هغه معلوم. دریم خبره د حقیقت رسونې ده. یو 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 دقیق معلومات چې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د ملت سره، د کاندیدانو سره، د ناظر بنسټونو سره، د سیاسي اعزاب سره شریک، چې دا د ټولو حق دی او د حقایقو پټول د دې ملک په زیان باندې دی، د ملي منافعو په زیان باندې دی. هر هغه څه چې ملکه مخ کې چې امینی صاحب اشاره ورته وکړل چې درسته مهنګي د څار بنسټونو او کمیسیون ترمنځ نه ده، تری و اندازې پوری موږ ورسره ومنل چې په دې برخه کې بستا سو دغه عرض مشتره بری رسو تر سو مهنګي رامنسته. استقلالیت خبره ده. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون لمخې یو مستقل کمیسیون دی چې د 1315 ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې هر هغه څوک هغه د کمیشنرانو په سطحې یا د دارالانشا په سطحې چې د دې کمیسیون استقلالیت ته صدمه رسوي، مطبوعات د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، عدلي او قضایي ارګانونه او په داخل د کمیسیون کې د تفتیش
دا کولای سي چې پښتنه وکي او مکافات مجازات رامنځته کی. د څلرم موضوع ته چې زه اشاره کوم، ځینې وختونه سي تفاهم کیږي. د مثال په ډول رئیس جمهور رئیس دولت هم دی، کله چې کمیسیونونه خپل کارونه مخته بیایي په اجرایوي برخه کې، په امنیتي برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې اړتیا لیدل کیږي چې د رئیس جمهور سره ناستې وسي، د رئیس جمهور مربوطه ارګانونو ته وظیفه ورکړي چې د کمیسیون سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور سره ناسته، د رئیس جمهور څخه همکاري غوښتل، دا په دې معنا نه ده چې کمیسیون رئیس جمهور ته کار کوي، بلکې رئیس جمهور د یو رئیس دولت په حیث باندې مکلف دی د قانون له مخې چې د کمیسیون سره کار وکړي، همکاري وکړي او پر وخت او زمان باندې خپل اجرا ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترم علي ګل مجیدا چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
د
دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو.